السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. تبصره او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پېښور د پولیس لاین په جماعت کې د پرونی ځانمرګ برید له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه درې اتیا ته رسیدلی. د خیبر پښتونخوا د کوټ په ډیم کې د کښتۍ ډوبېدو له کبله د مړو شمیر اوس یو دیرش ته پورته شوی. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ماسکو د سفر پر مهال د اوکراین د شخړې د خبرو اترو له لارې پر هواري ټینګار کړی دی. د پېښور د پولیس لاین په جماعت کې د پرونی ځانمرګ برید له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه درې اتیا ته رسیدلی دی. د ژغورونکو ادارې یولس دوست ویاند بلال فیزی نن مشال رډي ته وویل چې لا هم د جماعت له ملبې د خلکو د رایستلو کار روان دی. د دوی په وینا په جلسو کې زیات شمیر د پولیسو دی چې افسران هم پکې شته. دا ځانمرګ برید پرون ماسپښین په لمانځه کې شوی وو. د خیبر پښتونخوا د نگرانی کابینې وزیر محمد علي شاه مشال رډي ته وویل چې امنیت د دوی لومړیتوب دی.
ظاهره ده چې زمونږ اول ترجیح چې دی هغه امن او امان دی. نو مونږ چې نن اولنی میټینګ زمونږ کیږي نو ظاهره ده دا نه خوشګواره واقعه راله. زمونږ پرایورټی دا و د نگران سیټ اپ. وفاق او څونه ادارې چې دي چې دا د ګلونو ښار چې دی دا بیا د بمونو ښار جوړېدو ته به نه پرېږدو انشاءالله.
تحریک طالبان پاکستان ویلي چې دوی په دې برید کې هیڅ لاس نه لري. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم بیګا په یو بیان کې د دې پیښې غندنه کړې او دا د اسلام خلاف کار بللی دی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې ترهګري اوس هم د پاکستان لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده. نوموړي دا خبره بیګا له پېښور تر ستنېدو وروسته پر ټویټر لیکلې ده. نوموړي د پېښور د پولیسو لاین په جماعت کې د پرونی ځانمرګي حملې مرګ ژوبلې ته په اشاره ویلي چې د غمزپلو کورنیو درد په الفاظو کې نسی بیانېدی. د خیبر پښتونخوا د کوټ په ډیم کې د کښتۍ ډوبېدو له کبله د مړو شمیر اوس یو دیرش ته رسیدلی دی. د ژغورونکو ادارې یولس دوست ویاند بلال فیزی بیګا مشال رډي ته وویل چې د مړو شمیره له هغه وروسته زیاته شوې چې پرون شل نور مړي له ډیم څخه راایستل شوي دي. د په وینا تر اوسه پنځه دیرش تنه راایستل شوي دي چې څلور پکې ژوندي او نور مړه دي. بلال فیزی زیاته کړې چې اووه تنه لا هم ورک دي او لټونې روان دی. د کوټ په ډیم کې دا کښتۍ د یکشنبې په ورځ ډوبه شوې وه. په ډوبسویو کې زیاتره د دیو دینی مدرسې هغه زده کوونکي دي چې په سیل ورغلي وو. د ملګرو ملتونو لوړپوړي پلاوی ویلي دوی هیلمند دي چې طالبان به ښځو ته د کار اجازه ورکړي. دا خبره د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس د جنوري پر دیرسمه ناوخته په نیویارک کې خبري غونډې ته کړې ده. د پردی محل افغانستان ته د دې سازمان او نور مرسندوی ادارو د مشرانو د سفر تفصيلات له خبريالانو سره شریک کړل. هغه ویل افغانستان ته د تیرونی د سفر پر مهال یې د بهرنیو او کورنی چارو د وزیرانو او د رئیس الوزرا د مرستیالانو په ګډون د طالبانو د حکومت له نه مشرانو سره لیدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د ماسکاو د سفر پر مهال د اوکراین د شخړې د خبرو اترو له لارې پر هوارولو ټینګار کړی دی. بلاول بټو زرداری د جنوري پر دیرسمه په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره لیده کاته کړي او له وروسته ګډي خبرې غونډې ته ویلي چې اسلام آباد د اوکراین په ګډون د هر ډول شخړو د هواري له لارې باور لري. هغه زیاته کړې چې د اوکراین شخړې د پاکستان په ګډون پر ټولو پرمختلونکو هیوادونو له معاشي پلوه منفي اثر کړی دی. نوموړي ویل چې د اسلام آباد ماسکو په غربت په غرب جنوب او منځنی اسیا کې یو مهم لوبغاړی ګڼي. پر دې موقع سرګی لاروف په پېښور کې په جماعت کې د برید غندنه وکړه او پر نړیوالو یې د ترهګرۍ له منځه وړلو غږ وکړ. د خبرونو پای
خبرونه د بوریوال کاکړ نواورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ټکی کوم باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د پیښور د پولیس لاین په جماعت کې د پرونی ځانمرګي برید له کبله د مړو شمیر درې اتیاو ته رسېدلی. په دې پیښه کې یو زخمی شوي تن مشال ریډیو ته ویلي،
جماعت کی جمعی تو ادری دو اللہ اکبر سرا بس درس چوے رے آو بس درس سر اوچے چیو آو شا تا قرزی دلیو بیا پتہ نہ لگی دلی.
د کوارت په یو ډیم کې د ډوبی شوی کشته شل نور مړی راستل شوی او ټول مړی یو دیر شته رسیدلی دی. یو ځای فعال د دې پیښې پاړه وای،
دومره غټ ډیم دی، د ایریګیشن ډیپارټمنټ چرته وو، دو سر خپل لمبوزن نو، دغه څوک خبرې دي چې د معلومات پکار دي او د خبرې انکوایری پکار ده.
او په کورما کې د شیا او سنی مشرانو په یو بل غږ کړي چې د سمکو په سر مسالې په خبرو هواری کړي.
مو تاسو په یو ځای باندې اخ دسې خلک وي چې هغه د خیر کار کوي، هغه خیر سره ملګری ته وکړو، که هغه شر کوي د هغه لاس شر نه ونیسو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پیښور د پولیس لاین په جماعت کې د پرونی ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوو شمیر اوس لږ تر لږه درې اتیا ته رسیدلی دی. د پیښور د لیډي ریډینګ روغتون چارواکي وایي چې په وژل شوو زخمی شوو کې لوی شمیر د پولیسو دی. په دې پیښه کې یو زخمی شوی تن مشال لیډیو ته ویلي چې څنګه د ماسپخین مونځ پیل شو، نو ورسره په جماعت کې دننه چاودنه وشوه. د پاکستان وزیر اعظم او د پوځ مشر تر پیښې وروسته ماښام پیښور ته ورغلی. د خیبر پختونخوا د نگران کابینې یو غړی مشال لیډیو ته ویلي چې امنیت یې لومړیتوب دی. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې اړه تفصیل زموږ همکار غلام غوث راکوي.
د ژغورنې د سرکاري ادارې ویان بلال احمد پیزي نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون د شپې دولس بجو نه تر سهاره پورې دوی د شلو نه زیات نور مړي د هغه جومات د ملبې نه راویستلي دي چې چاودنه پکې شوې وه.
بیگا دولو سن تر اوسه پوری تقریبا 21 شهدا چې د اغم روخ کی دي، یو کس چې دینو اغم موږ زخمی هم روخ کی دي، او دا ټول موږ لیډی ریډینګ هاسپټل ته چې دینو منتقل کړی.
د پیښور پولیس لاین جمعه چودنه کې د مړو زیات شمیره د پولیسو ده چې پکې ځینې پولیس افسران هم شامل دي، او د پولیس لاین جمعه امام هم په مړو کې شامل دي. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او سیاستوالو لخوا د پیښې په اړه د سختو اندېښنو څرګندونه شوې ده، او دا ځکه چې دا برید د پولیس لاین په جومات کې دننه په یوه حساسه علاقه کې رامخته شوی، چرته چې د نورو ځایونو په نسبت زیاته امنیتي څارنه کیږي او د صوبې د لوړپوړو انتظامی او امنیتي چارواکو دفترونه هم دې ځای ته ډېر نږدې دي. په دغه اړه تیر ماښام په لیډی ریډینګ روغتون کې د جماعتي اسلامي یو مخکښ او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل،
غټ سکیورټي لیپس دی چې یاره کینډ کې دننه پولیس لاین د پیښور د نه چې بلکې صوبې د ټولو نه زیات سکیور ځای دی. یو ډېر سټرانګ میسج او سیګنل یې ورکړو، هغې په ګیټونو باندې موږ ورنه وځي، چې په کم باندې سی سی پی ورنه وځي، سی ٹی ڈی ٹی آئی جی ورنه وځي، پوره پولیس عمله ورنه وځي. زما خیال چې دې وخت کې لکه دا سچویشن داسې دی چې په دې کې زمونږ سیاسي قیادت لکه د هوش نه کار والی، سیکورټي ایجنسۍ د هوش نه کار والی.
بلې خواته وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر عاصم منیر تیر ماښام د پیښور د پولیس لاین دوره وکړه او دوی ته د دې بمی چاودنې په اړه معلومات ورکړی شو. د وزیر اعظم سره په دغه مهال د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف هم موجود وو. د وزیر اعظم شهباز شریف د دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې هغه په سختو ټکو کې د دې بمی چاودنې غندنه کړې ده، او د بیان تر مخه وزیر اعظم ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د خراب شوي امنیت د مقابلې لپاره به یوه هر اړخیزه تګلاره اختیاروي، او وفاقي حکومت به د صوبو سره د ترهګرۍ ضد صلاحیت زیاتولو کې مرسته کوي. په لریډینګ روغتون کې تیر ماښام د پیښې یو ټپي شوی پولیس سرتیری او عیني شاهد د دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د جومات امام چې څنګه تیره ورځ د ماسپخین مونز پیل کړو نو چاودنه وشوه.
نو ګوې شوی دي چې بس مونږ سره به الله اکبر کولو کنه، لکه د جومات کې جمع ته ودرېدو الله اکبر سره بس درس شوی لري، او بس درس سره اوچه چی وو او شاته غورځېدلې بیا پته نه لګېدلې. کوم دي جومات کې تقریبا وی
چار پانچ سو کسان ایٹ اے ٹائم موجود بھی جی آج تک کوئی خود سے پکی نہیں جی دیکھے جی لمبی ہوا لوں شاید پروت ہو بس پما کسان تیرے دل بس زم پکیر اللہ وسرا کو رو تمہیں
د پولیس لائن د بمی چودنی د نویت په اړه د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او اعجاز خان تیره ورځ له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په ظاهره دا یو ځانمرګي برید ښکاري ځکه چې د پیښې د ځینه د ځانمرګي برید کوونکي سر میلاو شوی دی خو پولیس د دې پیښې نورې پلټنې هم کوي. بلی خواته د داخله چارو د وفاقي وزیر رانا ثناء الله لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې دوی پلټنی کوي چې د امنیت باوجود څنګه ځانمرګې برید کوونکي د پیښې ځای ته راورسېدلو. هم په دغه لړ کې د پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د نگراني کابینې یو صوبایي وزیر محمد علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې نگران حکومت به د وفاق سره په شریکه د امنیت یقیني کولو هڅه کوي.
ظاہر ادا چیز زمنگ اول ترجیح چیرے امن و امان دے نمنگ شنن اول میٹنگ زمنگ کی گی نو ظاہر ادا دانا خوشگوار واقعہ رالا زمنگ پریارٹی دا و نگران سیٹ اپ وفاق اور سونے اداری چیری چی دا دا گولو نو خار چیرے دا بیا دا بمنو خار جوڑو جو تبا نپری دو انشاءاللہ.
دا حکومتی چارواکو او سیاسی مشران لخوا دا پیخور دا بمی برید دا غندلو ترسنگ یو شمیر دینی عالمانو هم دا پولیس لائن پا جماعت کی دا دے چودنی پا سخت و ٹکو کی غندن کری دا تر دې دمه د دې برید ذمہواری کومې وسلوالی ډلې نه ده قبوله کړې او د تحریک طالبان پاکستان لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا بمی چاودنه د هغوی لخوا نه ده ترسره شوي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی په دې پیښه په خیبر پښتونخوا صوبه کې نن د سوګ د لمنځلو اعلان کړی دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور په خبر پختونخوا کې لتیر سمودی راهسي وسلوالو بریدون تا زور ور کړی دی. دا په داسې حال کې چې د خبر پختونخوا په بیلابلو سیمو کې خلکو د بد امنۍ پر ضد پراخ احتجاجونه کړي او ریاستی امنیتی ادارې په دې تور نه کړي دي چې د وسلوالو په فعالیتونو یې سترګې پټې کړي دي. خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته ژمن دي. زموږ همکار داود خټک د امنیتی حالاتو په اړه په خبر پختونخوا له نظر لرونکي خبریال او شنون کی شمیم شاهد سره مرکه کړي.
شمیم صاحب تاسو څه فکر کوي چې آیا د حالات پسې لګیا دي نور هم خرابيږي که څنګه؟
مننه. زه خو چې حالات به نور هم خرابيږي دا غي غټه وجه دادا چې زمونږ کمی قواوې دي کاغه پولیس ته کاغه فوج ته پاره کې هم آمدی نشته پاره کې رابطې نشته پاره کې د کوارډینیشن نشته نو په دې وجه به دا کیږي. دا یو دویمه خبر دا ده چې د حکومت هدف نشته. د خیبر پختونخوا کې تر اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نو دا هغوی د وفاقي حکومت سره د مرکزي حکومت سره روانه وه پر جمبه ور سره اختلاف ور سره نو د دوی ترمنځ څه داسې کوارډینیشن نه شوې پیسې رابطې نه وې شوې نو ځکه دا د هغې طالبانو پایدون چته تر اوسه هم داسې حالات دي. اوس هم دا چې د قواو ترمنځ هم نشته د حکومتونو ترمنځ هم تفاهم نشته د هغې په وجه باندې دا قسمه د پیښو نور هم امکان شته.
او شمیم صاحب په داسې حال کې چې په قبایلو کې یعنی د وسلوالو حملې هم روانې دي بیا د لکی مروتو غونې په ځای کې اپریشن هم کیږي ډی آی خان شو بنو شو ټانګ شو اته چې پیښور او نوخار او مردان هم د دینه بار نه دي نو بیا ولې د دومره یو حساس ځای د سیکیورټي ولې مضبوطه نه کړې شو؟ دا خو د سیکریټ سره نږدې دی د وزیر اعلی هاوس سره دا نږدې دی داسې
مننه. دا تاسو بالکل په دې باندې داسې شک نشته چې دا یو ډېر حساس دی او یو ډېر ګیر چاپېر د دې نه پولیسو ولاړ دي. دا چې کینټ ایریا ده دې ته د شناختي کارډ څوک دن نه تلی نه شي نو زه دا وایم چې دا څه شی دي نو دا پولیسو والا په خپله چارواکي وایي چې او دا بالکل چې کوم دن دا زمونږ د سیکورټي لیفس او دغه دی دا د غفلت خبر ده چې طالبان میشتن لا دا داسې ځای په نه کوي چې هغه کې هغه ته وردن نشي نو زمان دا دا چې دا شانو یو خدا کې دی چې پولیس علاوه د غفلت نه کار اغستی بل طالبان هم
نو شمیم صاحب تاسو د خبرې نه اندازه دا کیږي چې یعنی سیکیورټي ادارې په یو طریقه سره کمزوري دي. آیا دا وسلوال دومره مضبوط شوي دي چې دوی اوس د پولیس لاین غونې ځای په نښه کوي؟
ګوره دا خو چې کوم دی نو دا وسلوال چې پاکستان ته واپس د افغانستان نه راتلو نو دا خو چاره اوس هغه خلک اوس د اقتدار نه لاړو خو دا خلک یې واپس کړي نه دي. زما مطلب چې کوم دی تیر حکومتونو کې داسې خلک وو چې د هغوی په دغه باندې دا خلک راغلي دي.
او شمیم صاحب څه فکر کوئ چې د سیکیورټي ادارو خاص کر د پولیسو دا مورال باندې دې سره څه اثر پرېوځي؟ په پولیسو باندې اصلا هر ځای کې حمله روانه ده.
زه دا وایم چې د پولیس باندې خو ادب ذکر کیږي. پولیس په مخه ځکه چې هغه کوشش دا کوي چې دا پولیس ولا کمزوري شي چې دا عام وګړي هغه ته آسان شي.
او شمین صاحب تاسو د حکومتونو خبرو کنه، نو اوس خو هغه حکومت لاړو، اوس خو یو بل حکومت راغلی، نو دی ولې داسې یو پلان نه تیاری؟
وزیر اعلی اوس دلته خو نو هفته نه رو پوره شوی. وزیر اعلی خو شوګن پورته کړی دی، کابینه هم ټاکلې ده، خو زما اندازه داری چې رضایي او د وفاق ترمنځ تر اوسه پورې رابطه نه راشي.
او په مرکز کې چې شمیم صاحب کوم حکومت دی، نو آیا هغه تر اوسه پورې د تذبذب ښکار دی، یو اقدام نشي کولی کنه؟ هغه څه پلان لري؟
ګوره غټه مسله دارا په پاکستان کې، غټه مسله دارا چې په پاکستان کې دغه طالبانو سره ډېر غټې غټې ادارو لاس شته، په دې کې څه شک نشته. او د دغه چې تر اوسه پورې دغه لاسونه کټ شوي نه، دغه رابطې ختمې شوي نه، تر هغې پورې به طالبان نه طالبان ترهګري وي.
او شمیم صاحب، اخیری پوښتنه زما دا ده چې د دې هر څه، یعنی دا قسمه واقعیات چې کیږي، بیا چې په سیاسي توګه باندې یو فیصله کوو، هغه خبره مخې ته نه راځي چې یو کره فیصله وشي، نو یو اخیری فیصله وشي، نو د دې به په عامو خلکو باندې څه اثر کیږي؟
عام خلک بالکل هغه خو بالکل هغه خپل څوک هم نشي کولی، خپل حفاظت هم نشي کولی. اوس چې زموږ راتلو په دې پیښور کې بالکل د قیامت نښې، ټول سړکونه بند دي، خلک خفه دي. نو عام خلک ظاهره خبره چې ترهګرۍ پیښه کیږي، نو په هغې کې تشویش نور زیاتېږي.
اوریدونکو، تاسو د خبریال او شنونکي شمیم شاهد مرکه اوریدله چې زموږ همکار داود خټک وسره په خیبر پختونخوا کې د امنیتي حالاتو په اړه کړې وه.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د کشتۍ ډوبېدو له کبله د مړو شمېر 130 ته رسیدلی. د ژغورونکو ادارې چارواکي وایي چې لا هم ډېر کسان ورک دي او لټون پسې روان دي. د کشتۍ د یکشنبې په ورځ د کوارټ په تانده ډیم کې ډوبه شوې وه. هغه وخت ځایي پولیسو ویلي وو چې په کشتۍ کې ټول 50 کسان وو، خو اوس معلومه شوې چې په کشتۍ کې تر 500 زیات د یو دینی مدرسې زده کوونکي وو. په دې اړه نور تفصیل طارق اورگزی راکوي.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې له تاندې ډیم څخه د ګلپوره شل نور مړي تر راستلو پس د مړو شمېره 130 ته رسېدلې ده. په بیړني حالاتو کې د ژغورنې د کارونو کوونکو ادارې ریسکیو 222 ویان بلال فیزی د نهه شپې ناوخته مشال لډیو ته وویل تر اوسه 15 تنه له اوبو راستل شوي چې پکې څلور ژوندې دي، نو ټول مړه شوي. بلال فیزی زیاتوی په ډیم کې ډوب شوی وښتنه لا هم به درک دي چې ورتلټونی عملیات روان دي.
ریسکیو 1122 پشاور، کوهاټ، نوشهرا، بنو، هنګو په دې ډیسټریکو نه چې دینو زموږ ټیمز راغلیو. شپږ چې دې کشتیانو حساب غسه دا شپږ زموږه ایمبولنسز وو. 31 چې دینو هغه زموږه ډایورز وو. دینه علاوه چې دینو زموږه میډیکل سټاف وغیرہ ټول چې دینو التا موجود وو. ریسکیو 1122 چې دینو مزید هم سخل کا معصومان چې دی هغه لاپتہ دي، موږ به کوشش کوو چې هغه هم سبا اپریشن کې روباسو.
د جنوري په 9مه په تاندې ډیم کې کشتی ډوبه شوې چې په هغه کې د ریسکیو 222 تر مخه تر شپېتو زیات تنان سپارول. په کوهاټ کې میش یو مدني فعال صفی الله اورگزی مشال لډیو ته وای د دې پښتنه وشي چې په ډیم کې ډوبه شوې کشتی د کبانو لپاره مختص وه او کنا هغه په اوبو کې سلګرو ته د چکر ورکولو په غرض استعمالی دلا. او رگزه زیاتوی کچیری کشته د سلګری دا نو پکې لایف جیکټ یا د ژغورنې وسکټ ولې نول او کبیا د کبانو نیولو وه نو پکې سلګرو ته د سپره کېدلو اجازه چا ورکړه. مدنی فعال ویل دومره لوی ځاني زیان د رسیدلو یو سبب د لمبوزنو نشتوالی و نو په ډیم کې د پیښې پر وخت هغوی چرته ول.
دومره غټ ډیم دی د ایریګیشن ډیپارټمنټ چرته و دو سر خپل لمبوزن نو دغه څوک خبرې دي چې د معلومات پکار دي او د خبرې انکوایری پکار ده.
لکوهارت بازار شاوخوا لس کیلومتره لرې تاندې ډیم یو ښایسته ځای دی چې د سیل لپاره ورته له مختلفو سیمو خلق ورزی. د اتوار پورز له میربس خیلو د یوې مدرسې تر سلو پورې ماشومان دغه ډیم ته د سیل لپاره وروستل شوي ول. د جرمی اوسیدونکو او مشر محمد نواز مشال لوډیو ته وای کله هم چرته ماشومان زده کوونکي د چکر لپاره بوسی نو لپلارانو یې باقاعده پوښتنه کیږي او بیا چې اجازه ملو شي نو د هغو حفاظت او خیال ساتل پر هغه اداره وي. خو تاند ډیم په کیس کې داسې نه دي شوي.
دویم خبر ده چې ته ماشومان دي نه بوزي هغه ډیم ته کشتی کې کینوي نو ته دا سوچ نه کوي چې دا ماشومان دي کشتی د هوا راغلا یا کشتی خراب شوی بل د څه صدقه وشوله نو دا خو ماشومان دي ته غوته هري نه ورسی نه بوې نه ورسی دا بیا څنګه ځم بشکي دا ډېر غټه بې پروايي شوی دا واکه کوم شي سنه هشه بې پروايي د واجه شوی دی.
موږ په دغه اړه د میربس خیلو مدرسې دریز معلومولو هڅه وکړه خو چونکې د هغه محتمم په خپل هم لا ډوبېدو څخه تر بچ کېدلو پس حالات ښه نه وو نو پکې بریالي نشولو. بلخوا د کوهارت پولیسو وایان فضل نعیم هم له خبرو ډډه وکړه. البته د ضلع انتظامی یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط وویل د ډیم انتظامی کشته د کبانو نیولو لپاره ورکړې خو مالک د مدرسې محتمم سره شته رشتېداري پر بنیاد ماشومان زده کوونکو ته چکر ورکولو لپاره په کشته کې سپره کړې ول. چارواکي زیاته کړه د کشته ملاح یا نوی په خپل هم ډوب شوی او لا تر اوسه د هغه لاش نه دی ملاو شوی نو پر چوربندې څنګه وکړي. البته د ډیم انتظامی دوه چارواکي په ډیوټې کې غفلت ساتلو په جرم کې تر تفتیش لاندې دي. طارق کورکزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
په کورم کې د شیاګانو سنیانو ځایي مشرانو په یو بل غږ کړی چې د سمکو په سر ټولې مسئلې په خپل منسي خبرو اترو هوارې کړي. دوی ویلي سروي دا چې په شریکه په حکومتي چارواکو هم د مسئلو په هوارې کې د مرستې لپاره فشار واچول شي. دا په داسې حال کې ده چې په کورم کې د سمکو په سر یو شمېر مسئلې موجودې دي چې لکه بلې په وار وار داسې وسلوالې شخړې هم رامنځته شوي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل طارق اورگزی راکوي.
په کورما کې د شیاګانو مقامی مشرانو هغل ته پر سنیانو غږ کړي چې د سیمې امنیت په خاطر په خپلو کې موجود د ځمکو تنازعو ته حل پر باهمي رضامندې د راوستلو لپاره ورسره مرسته وکړي. دوی د اتوار پرس په پړچنار کې مطبوعاتي کانفرنس کړي چې پکې له کالونو راهیسې روانې د ځمکو تنازعې پر نه حل کېدلو د خفګان اظهار کړی دی. د شیاګانو مقامی تنظیم د تحریک حسینیه مشر اغا سید تجمل حسینی وای د ځمکو تنازع تر سوچ حل شوی نه وي د سیمې امنیت به خراب وي نو پکار ده چې د خپل ښه مستقبل په خاطر زړورې فیصلې وکړي.
ما تو مسالې څوپرې حکام بالا حکام حل نه دی کړي. ما تو بر مشه دس به غریبان کوم ټایم پرې بمو دس به غریبان کیږو نو دغه کومه دشمنی دی دا د دغه خاورې دشمنی دی چې هغه کې شیا وسی سنیان وسی مو په کاردارې څو اهل سنت مشرانو ته اندای یو سره څو مل کر حکمرانو نو مطالبه وکړو چې ته مزید وشه زیاتی ز دغه خاورې کې خون خرابانه غوړو ماته د مسائل ته شي کا هلکا.
په سیمه کې له جون 2020 کال تر دسمبر 2020 پورې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ د ځمکو په تنازعو اته جنگونه شوي چې پکې نه یوازې قیمتي ځاني زیانونه ورسېدل بلکې ټوله منطقه تر خپل بد اصل لاندې راوستله. د شیاګانو یو بل تنظیم د انجمنی حسینی مشر عنایت علی توری وای کچا ورسره حق کیږي نو ورکولو ته تیار دي خو کچا سره سوي نور نه ندی مانی کبی
موسد چوره حق جوړیږي مودی ته تیاری وسه تو ته مخ په حق دیر کو مخ ہوتا تیار یو تیرائے حکومت نے کہتے ڈاڈا بھی حکومت خیمو پی سالی نہ کری ارسا روش خپل حق دیر کو خو کبیا کم چکی مود سا حق دے بلے شیلو کی خدا صحیح خبر دے سی توری حق دے کنا
په 2008 کال کې د مری پر سیمه شوی امن لوزنامه کې د علاقې مشران پر دغه متفق شوی چې د ځمکو شخړې پر کاغذات مال او روایاتو حل کړل شي، خو بیا هم داسې ونه شول. بلخوا د سنیانو ځای مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزی مشال لوډو ته د ګل پور زویل د ځمکو شخړې حل په مذاکراتو راوستلو ته تیار دي، ولې چې جنگونه هیڅ د دوی په ګټه نہ تمامیگی. زائی مشر زیاتوی پسیما کی موجود دزمکی پا ہر اشخاڑا جرگا دا وقت ناست دا، نو پا دغا دوران کی دا سے بیانونا ورکول دا جرگی پا غڑیو فشار راوستل دی چی دا مخالف دا رویا ورتا قبول ندا.
مو دا یایو چا مشرانو طرف نا او زمدار ترین خلقو طرف نا دا دمکی پا انداز کی خبری کی گی نا دمکی خا نتیجہ نرو باسی، لہذا چا چم اسائل دی متیاریو اغا مسائل ټول په خبرو باندې حل کو او مو تاسو په یو ځای باندې اخچاته اغا دسې خلک وي چې اغا د خیر کار کوي، اغا خیر سره ملګری ته وکړو، که اغا شر کوي د اغې مذمت وکړو، د اغې لاس شر نه ونیسو.
په کورما کې د ځمکو لانجې اوږد تاریخ لري او هغلته په یو شمېر ځایونو کې قبیلې د ځمکو او غرونو دعوې لري چې ورباندې جګړې هم شوي، خو تر اوسه حل یې نه دی راوستل شوی. د پېښور کور کمانډر حسن اظهر حیات پر 16 جنوري په پاړه چنار کې د خپل دورې پر مهال ویلي ول په علاقه کې اتلس ګریډا افسر به تعینت کوي چې هغه به د امریکا نړیوال پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په تعاون د سیټلایټ په ذریعه حدبندي معلوموي چې ورسره د ځمکو شخړې به په مستقل بنیادو حل شي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې لا هم یو شمېر خلک له غنمو د اوړو جوړولو لپاره د اوبو له ژرندو کار اخلي. دوی وایي چې دا کار که څه هم وخت اخلي، خو خوند یې د ماشیني اوړو پرتله ښه دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل له دغو کسانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
که څه هم اوس مهال د غنمو، جوارو، وربشو او نورو غلو دانو د اوړو کولو لپاره لوی میلون او ماشینونه په کار لګیا دي چې هر میل او ماشین په یوه ورځ کې د څو ټنو په اندازه غله په خبره وړه کوي. خو لا هم د لوی پکتیا په ځینو سیمو کې هغه پخوانی اوبیزې ژرندې ګرځي چې غله ډېره په کرار اوړه کوي، خو خلک یې د اوړو نه غن او د جوارو ګډلی خوندور بولي.
نور ولی جان ژرند غله خوږه ده، په ماشینو غله په جوغه کوي، جوبلویې مشینو غلا سواز یا کوم خوګلې یا مشینې وړي کاجرند غلا غوی اجرند نه جوړلې.
په منګلو او نور سیمو کې تر اوسه او بي زجرند په هماغه پخوانی ډول دی. لویالي او د زجرند لترې ډیره او به یو بل لوري ته تويږي، خو خلک وایي چې ری ویالي ورته پخې شي، زجرند ته سم ځای جوړ شي، د او بي زجرند په واسطه به وړو کول ظرفیت ډیر شي.
مونم در مخان د تر کې وسدونګه نو وای مشنه نه د غجرند هغه چې دوه غلا مګداوی خوګای هغه ریټیر زونه دا مشنونه چې دی لسمن خولي د ژرند کې شلامن خولي غلای بیا نو دومره وانه ز خوګاوی چې ډیر خلک کوشش کوي ډیر وریا سهونه ری د ژرند نه ونی چې بیا ژرند نه اخر بیا مجبور شي مشنه ته ایسي. نو کومک سره دا کوشش وای چې د میګ ژرند باند پوښ ژرند جوړ شي لګای کوټه لانګ د نور ارت غل ری وسیل. نو کدا کومه کوشش
سره دی چې په او بي ژرند د غل لرون کو غنه غنه کم شوي او خلک په نوبت کې ژرند کې شپې نه سبا کوي، خو تر اوسه هم د غلې خون سټایل کې یو پسنګړي ډول د پاخو عمر لرون کې کسانې ډوډۍ ډیره خوخوي.
نو می ابراهيم دا د بسخلو له سوالایم دی پټ کله پټاک مونږ د ژرند د تلويخ پینځوس کول کېږي چې پلارون نکون نرته پوتې دي. مونږ ته ډېر دی وریا وریا زینه غلیر سیان دی وسرکانه لوګار نه سوبارای نه منګالو نه ډېر زینه غلیر سی
دی. ادوانی ورده په ورستیو کلونو کې د وچکالۍ د لاسه نه یوازې کرنه زیانمنه شوي او د اوبو په واسطه چلیدونکي ژرند او د برېښنا کلي وړې ډیمونه له کار لوېدلي دي، بلکې د اوبو د سطحې په ټیټېدو سره خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمی سره هم مخامخ شوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د بوریوال کاکړ نملند خبرونه وورو.
د پېښور د پولیس لائن په جمعات کې د پرونی ځانمرګي برید له کبله د مړو شمیر لږ تر لږ درې اتیا ته رسیدلی دی. د ژغورونکو ادارې یولس دوویشت ویان بلال فیزی نن مشال رډیو ته وویل چې لا هم د جمعات له ملبې د خلکو د رایستلو کار روان دی. د دوی په وینا په وژل سوو کې زیات شمیر د پولیسو دی چې افسران هم پکې شامل دي. تحریک طالبان پاکستان ویلي چې دوی په دې برید کې هیڅ لاس نه لري. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم بېګا په یو بیان کې د دې پیښې غندنه کړې او دا د اسلام خلاف عمل بلل دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې ترهګري اوس هم د پاکستان لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده. نوموړي دا خبره بېګا له پېښور تر ستنېدو وروسته پر ټویټر لیکلې ده. شهباز شریف زیاته کړې چې دوی د وژل سویو او ټپي سویو کسانو له کورنیو سره ژوره غمرازي لري. د خبر پښتونخوا د کوټ په ډیم کې د کشتی ډوبېدو له کبله د مړو شمیر اوس یو دېرش ته پورته شوی دی. د ژغورونکو ادارې یولس دوشت ویان بلال فیزی بیګا مشال رډي ته وویل چې د مړو شمیره له هغه وروسته زیاته شوی چې پرون شل نور مړي له ډیم څخه راایستل شوي دي. د پوینا تر اوسه یې پنځه دېرش تنه راایستلي چې څلور پکې ژوندي وو او نور ټول مړه وو. بلال فیزی زیاته کړې چې اوویشت تنه لا هم ورک دي او لټونې روان دی. د ملګرو ملتونو لوړپوړي پلاوی ویلي چې هیله ده طالبان به ښځو ته د کار اجازه ورکړي. دا خبره د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیتس د جنوري پر دیرسمه ناوخته په نیویارک کې خبري غونډې ته په وینا کې کړي دي. نوموړي پر دې مهال افغانستان ته د دې سازمان او نور مرستندویو ادارو د مشرانو د سفر تفصيلات له خبري علم سره شریک کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ماسکو د سفر پر مهال د اوکراین د شخړې د خبرو اترو له لارې پر هوارولو ټینګار کړی دی. بلال بټو زرداری د جنوري پر دیرسمه په ماسکو کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر ملاقات وروسته خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد د اوکراین په ګډون د هر ډول شخړو د خبرو له لارې پر هواري ټینګ باور لري.
لند خبرونه د بریوال کاکړ نه اوریدل. اوریدونکو ورزو واستې یو ریپورت طرفه د ملګرو ملتونو نورو مرستندویا ادارو اغه پلاوی چې په دې رستیو کې افغانستان ته سفر کړي وو هیله سرګند کړي چې طالبان به خصوصا په کورنیو نړیوالو غیر حکومتي ټولنو کې د کار اجازه ورکړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سر منشي د مرستیال په مشرۍ د پلاوی غړو بیګا په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه سرګندونه وکړي. دوی دا هیله هم سرګند کړي چې طالبان به د ټولو جنکو په مخ د سکولونو دروازه پرانسی. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د دې سازمان او نورو مرستندویو مؤسسو د مشرانو د سفر جزئیات بیګا په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې له خبريالانو سره شریک کړل. مارټین ګریفیتس چې د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یاسیف د چلډرن پاملرنې او د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې له مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل افغانستان ته د تیرې اونۍ د سفر پر مهال د بهرنیو او کورنیو چارو د وزیرانو او د ریاستولو وزرا د مرستیالانو په ګډون د طالبانو د حکومت له نهو مشرانو سره ولیدل. ګریفیتس وویل د دې سفر هدف په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز لری کولو ته د طالبانو هڅول او نجونو ته د زده کړو او کار د اجازه ترلاسه کول وو. طالبانو د دسمبر په شلمه په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ، خو د روغتیا په ګډون په ځینو برخو کې د ښځو کار ته په استثنایی ډول اجازه ورکړه. ګریفیتس وویل دوی له طالبانو سره پر دې خبرې وکړې چې دا استثنا نورو سکتورونو ته وغځوي. هغه هیله څرګنده کړه چې د دوی هڅې به نتیجه ورکړي.
I'm somebody who doesn't like to speculate too much.
زده هڅو ګومان ترای نه يم. ګورو بچي آیا د طالبانو د اجمنې چې دنجونو د تعلیم پر طرح کار کوي اړتیا کیږي کنه. ګورو بچي آیا د طرحه نتیجه ورکوي کنه. ګورو بچي دوی د بشری مرستو په عملیاتو کې خزو ته څومره ځای ورکوي. په دې برخه کې چې دا هڅې نتیجه ورکوي کنه، هر څوک یو نظر لري، خو موږ دوی ته خپل پیغام په څرګند ډول رسولای دی او هغه دا چې خزې د بشری مرستو په سکتور کې اساسي رول لري او پر دې سربېره خپل حقوق لري او موږ غواړو دوی ته بیا د کار اجازه ورکړل شي.
د پاملرنې د مؤسسې مشر وویل که افغانانو ته بشري مرستې ونه رسیږي نو د مړینې له خطر سره مخامخ کېدای شي. سوفیا سپریچمن په افغانستان کې د ټولو خلکو خو په ځانګړي ډول د ښځو پر بشري وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او زیاته یې کړه.
موږ کابل ته تیره اونۍ د سفر په ترڅ کې په خپلو سترګو ولیدل چې افغانان څنګه د تیرو 15 کلونو تر ټولو سخت ژمی تیروي، او دې سړو د خورا ډیرو خلکو ژوند اخیستی دی. په افغانستان کې وضعیت د ټولو خلکو، خو په تیره د ښځو او ماشومانو لپاره ډیر ډاروونکی دی.
د یونیسف مشر عمر عبدی وویل دوی د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو په اړه هم د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي. عبدی وویل په افغانستان کې په دریو کلونو کې لومړی د کورونا د وبا او وروسته د طالبانو د واکمنېدو له کبله له 1 میلیون ډیر نجونې له تعلیمه بې برخې شوي. هغه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو پر بندېدو هم اندېښنه څرګنده کړه، خو په عین حال کې یې له دې کبله خوښي وښوده چې په 12 ولایتونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو شاوخوا 2 لک زده کوونکي لا هم ښوونځیو ته ځي. او د ماشومانو د ملاتړ د نړیوالې ټولنې مشرې جانتی سوریپتو وویل د مرستندویو ټولنو په سلو کې 8 کارکوونکي ښځې دي، او ټینګار یې وکړ چې هغوی ته باید له تبعیض پرته په خیریه ټولنو کې د کار اجازه ورکړل شي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام له شپږو تر وو، له 9 تر 10، لا یو لسو تر 2، او د سهار له 4 تر 6 بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورې د خیبر پختونخوا په ټانګ کې یو جرګې په حکومتي او امنیتي چارواکو غږ کړی چې الته د مخ په زیاتیدونکو بد امنۍ مخه ونیسي. د دوی په وینا الته لشپې مهاله حالات دې سي تر رسیدلي چې پولیس لا هم نشي ګرځېدلی. دوی وایي امنیت یې د ریاست ذمہواري ده او باید ریاستي ادارې ولسته تحفظ ورکړي. خو د پولیس ځایي مشران وایي چې د ټانک امنیتي حالات د نورو سیمو پرتله ډېر ښه دي. دوی وایي د مجرمونو پر ضد په وخت ګامونه اخیستي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اخلو.
د ټانک ضلع جنډولا سیمې اوسیدونکي په 9 جنوري په یوه جرګه کښې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کښې یې د روانې بدامنۍ مخنیوي د پوره د 1000 ګامونه پورته کړي. د دغې جرګې یو مشر او د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي عبدالله ننګیال د جرګې غوښتنې په باره کښې مشال رېډیو ته وویل.
حالات ورځ تر بلې خرابېږي، موږ خلک ډېر زیات په تشویش او اندېښنې شي دي. ورځې خو څه نه څه موږ ژوند روان دي، خو شپې خو بېخي ژوند شته نه. بل لاره چې شپې حکومت په خپله محدود شي تر چوکیو پورې، تر کلو پورې. پولیس خو تاڼو پورې داسې ده چې ورته ویل شوي دي چې مازدیګر به تالا درپسې وایو، تاڼو ته به ځو، بار به نه راوځو. د خپلې علاقې د امن لپاره موږ ټول سیاسي ګوندونو، موږ سماجي ملګرو دا جرګه مو راوغوښته او حکومت نه مو دا غوښتنه وکړه چې مهرباني وکړه دغه حالات چې دي ریاست ذمہواري ده چې موږ ته تحفظ راکړي.
په جرګه کښې برخه اخیستونکی د جنډولا تاجرونه مشر نعمت الله بیټانی ویایي چې په سیمه کښې یې د امن حالات خراب دي، چې په وجه یې کاروباریون د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
امن بارے سے جرگا ٹول پشتنخوا سے بدامنی خراب ہے، جنڈول سے بدامنی تھا، بدامنی پہنچ بنے روزگاروں نے خراب تھی، سب کو تامن مستہ بچے اکثر ہے کہ کاروبار بنے کافی اثر گردی ایک طرف تو مہنگائی تھا، بل طرف تھا بدامنی حالات تھی. مطالبہ تھا کہ جمع پر علاقے بنے امن واڑو ٹمس کو بشتے گردو روزے پر گرد جگہ شکل وطن مدد علاقہ مدد پولیس لگا پختلا امن سے ناکام دے، پولیس بے اختیار دے، پولیس کار نہ کہیں.
خود ٹانک پولیس و مشر وقار احمد خان مشال ریڈیو تا وویل چې د جنډولا سیمه سارا پټنګ ضلع کې د امن حالات د پاکستان نورو ضلعو نه ښه دي.
په جنډولا کې ایز کمپیئر ټو ریسټ آف پاکستان چې کوم دی، کرائم ریټ ډېر زیات کم دی، قتل، ډکیتی، رهزنی، نشلونه ډېر زیات کم دي. نو داسې د امن او امان صورتحال خراب نه دی. مونږ ته داسې په میاشت کې 2 میاشتې کې چېرته که یو انسیډنټ وشي کرائم حوالے سره اگینسټ پرسن یا اگینسټ پراپرټي، نو پولیس وی او د هغې
مونږه ورک اوټ ریشو 100% د تقریبا ټول کیسونو ورک اوټ کړی دی. ملزمان گرفتار او ریکوري هغه ریشو غزم غټه غزه ته خده. پولیس چې کوم د لاین آرډر خبرې کلا شوکا ډاکا وغیرہ دیشی سره کنه هغه مکمل امن دی.
د جنډولا جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کله د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کې د امن حالات شکاولې د پورا زر ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ته پاکستان تحریک انصاف ګوند فیصله کړې ده چې پر روانو زمینی ټاکنو کې به د قومي اسمبلی په 3300 کیو د دې ګوند مشر عمران خان امیدوار وي. د دغه زمینی انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن په مارچ کې د انتخاباتو کولو مهالویش جاری کړی دی. شنونکي وایي چې په دومره ډیره نشستونو په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو د عمران خان د دې فیصلې سره جمهوري نظام ته زیان رسېدلی شي. په کار ده چې د زمینی ټاکنو او په زیاتو سیټونو په انتخاباتو کې د برخې غستو په قانون کې بدلون راوستل شي. نور حال غلام غوث را کوي.
پاکستان تحریک انصاف فیصله کړې ده چې په روانو زمینی ټاکنو کې به د قومي اسمبلی په 3300 کو د دغه ګوند مشر عمران خان د دوی امیدوار وي. دا فیصله د جنوري په 9 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د کور کمیټې په غونډه کې شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلی په هغه 3 حلقو د مارچ په 14 نیټه د زمینی ټاکنو شیډیول جاری کړی و، په کومو چې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د پخوانیو غړو استعفاګانې منظور شوې وې. په دومره ډېره شمېره کې د قومي اسمبلی په حلقو په انتخاباتو کې د عمران خان د برخې اخیستلو د هدف په اړه مې د خبریال او څېړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل:
دا خو د دې حلقو باندې چې کوم انتخابات کېږي د دې به هیڅ نتیجه به نه راوځي. پیسې به ولګي او په هر حلقه باندې به دومره زیاته خرچه به راشي او دا د عین ضرورت خو به پوره شي. و خبر ادا ده چې په دې کې به بیا به هم اسمبلی نشستونه به خالی پاتې شي، ځکه چې عمران خان خو په خپل مخ کې نه هم په یو نشست باندې اوس پورې ایم این ای دی. نو که دا ټول وګټي بیا به هم پکې ټول پریږدي او یو به ځان سره ساتي. او کدی دا وایي چې مونږ خدا ثابتو چې عمران خان یو ډیر مشهور او مقبول لیډر دی، خو د دې فائده به څه وي؟ دې سره خو د عمران خان د نوي الیکشن د کولو چې کوم موقف ته هغه ته هم څه فائدہ نه رسی.
د انتخاباتو د کمیشن د قانون تر مخه کسوک د یو نه په زیاتو قومي یا صوبایي حلقو کامیابی تر لاسه کړي، نو هغه به بیا په یو نشست په قومي یا صوبایي اسمبلی کې سوګند پورته کوي او په نورو به بیا زمینی انتخابات ترسره کیږي. خبریال او شینونکې شمیم شاهد وایي په دومره ډیرو نشستونو په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو د عمران خان د دې فیصلې سره جمهوری نظام ته زیان رسیدلی دی او په کار ده د زمینی ټاکنو او په زیاتو سیټونو په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو په قانون کې بدلون راوستلی شي.
نو دا هم زمان د زده چې زمونږ په دې سیاسي او د ټول ټاکنو په نظام باندې یو غټ کوشن دی. په کار دار چې په دې کې داسې اصلاحات وشي چې یو سړی د زیاتو چوکو نه الیکشن کوي، نو د هغه دپاره په کار ده چې هغه په ورځې کې 10 کې یا میاشت کې سوګن پورته کړي او نور خالي کړي. او که خالي نه کړي نو د ټول نه دی هغه ډیسکوالیفای شي. زمان دادا دار چې دا هغه بالکل په جمهوریت پورې او په سیاست پورې ټوکې کوي او دا هغه د دې ټوکو نه چې کوم دی سیاست او پارلماني نظام ډېر بدنامي دی.
تر دې وړاندې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د قومي اسمبلی په 9 په ترسره شویو زمینی ټاکنو کې عمران خان په 3 حلقو د پاکستان تحریک انصاف امیدوار وو چې پکې 2 سیټونه هغه ګټلی وو، خو تر دې دمه عمران خان په دغو کې په یو هم په قومي اسمبلی کې خپل سوګند نه دی پورته کړی او د الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په 19 نیټه په دغه 2 نشستونو د عمران خان د کامیابی نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی چې پکې عمران خان ته ویل شوی دی چې په یوه میاشت کې د نن دی هغه دا فیصله وکړي چې د قومي اسمبلی کوم یو نشست هغه په خپل نوم ساتي. په دې وروستیو کې د قومي اسمبلی سپیکر اول د پاکستان تحریک انصاف د 3 او بیا د 15 غړو استعفاګانې منظوري کړې وې او الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی په 3 حلقو په مارچ کې د زمینی انتخاباتو شیډیول جاری کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
په خیبر پختونخوا کې د پېټرولو پمپونو مالکان وایي چې په ملک کې د پېټرولو مصنوعي نه بلکې واقعي د پېټرولو کمی وو. کچرې حکومت په دې اړه عملي ګامونه پورته نه کړل نو راتلونکي کې یو وار بیا په هیواد کې د پېټرولو بحران راتللی شي. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په 9 جنوري بیا د پېټرولو نرخونه زیاتولو د اعلان په وخت ویلي وو چې په هیواد کې مصنوعي توګه باندې د پېټرولو قلت پیدا شو نو ځکه نرخونه سیوا کړي. په ډېره تفصیل د شبیر احمد جان پر ریپورت کې اورو.
د جنوري په 10مه د پښتونخوا پېټرولیم ډیلرز او کیریج اسوسییشن یا د پېټرول پمپونو د صوبایي سازمان یو مشر خالد خان مشال لیډو ته ویل چې په مارکیټ کې د اوازو یا فاګانو نفسیاتي مثبت او منفي اثرات هم وي، لکه چې خلک وایي چې پېټرول یا ډالر یا کمبل سیز نشته دی او یا د امن امان او حکومت پړه اوازې خوري شي، دا په مارکیټ ډېر اغیز لري.
اکچولی مارکیټ سکندری نو هغه مطلب دا سپیکولیشنز باندې چلےږي. نن سبا تاسو وکړه سٹاک ایکسچینج دی معمولی غونډه سپیکولیشن باندې کریش کوي او دا سه امید افزا خبرونه چې وینو هغه باندې سٹاکس مارکیټ دی ادا کی. د پټرولیم چکم د قلت پورې خبره ده نو قلت او چونکی د ډالرو مسله او ایل سیز نو کولاوي د سپلای چین چکم هغه ګډوډ شو او قلت تو ځکه چې د ډېرو ورځو نه پټرول چکم نو هغه پټرول پمپونو ته کم ملاوي ده.
نوموړي جاته وی چې د پټرولو کمی هغه وخت هم وو او کچاري حکومت سنجیده ګامونه پورته نه کړل او نړیوال مالیاتي ادارو لکه آی ایم ایف سره د دوی مثبتې خبرې اترې ونه شوې. نو راتلونکي کې یو وار بیا هم دغه ډول د پېټرولو کمی او بحراني کیفیت پیدا کېدی شي. د خزانې مرکزي وفاقي وزیر اسحاق ډار د اتوار په ورځ خبري کانفرنس کې د پېټرولو او ډیزلو نرخ کې د 15 روپو د زیاتوالي اعلان کړی وو چې ورسره د 1 لیټر پېټرولو نرخ 2500 روپو ته او د ډیزلو نرخ 2.25 پیسو ته رسیدلی دی او ویلي وو چې ملک د پېټرولو مصنوعي کمی یا قلت پیدا کړل شوی وو چې ورسره پېټرول ډېر پمپونو کې نه ملاوېدل نو ځکه دا نرخونه سیوا کړل. خو د پېټرول پمپونو سازمان د دغه دعوی رد کړی دی. دا چې معاشي او اقتصادي ماهرین په دې اړه څه وایي او د دې اصل وجه څه کېدی شي نو په اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې اسوسیټ پروفیسر ډاکټر انور شاه مشال لیډو ته وایي چې بهر ملکونو نه پاکستان تیل یا بل څه چراغ غواړي نو حکومت ورته پیسې په ډالرو کې ورکوي. نو چې ډالر ګرانېږي نو تیل به هم ګرانېږي.
ډالر ګران وګڼي چې ډالر چې افیشل ګران شو د دې د وجه نه چې کوم دن حکومت ته چې افیشل ریټ های شي نو هغه پرایس چې کوم نه ده پټرول هغه شي حکومت بیا مجبور شي چې هغه ریټ سیوا کې کنه سیوا کوي. د دې مطلب دا چې دی باندې سبسډي ورکې لکه رعایت پور کوي خو مین وجه دا افیشل ریټ چې کوم دی های شو دا وجه ده او که په مستقبل کې دا نور های شو دا پټرول به نور مای شي. نور چې کوم ډیمانډ اینڈ سپلای دغه نن دا مطلب دا ډیمانډ په مارکیټ کې سده څه خاص دغه نشته ډیمانډ ما خبرې ده دا بیسیکلی چې کوم دنو د ایکسچینج ریټ دی های کیدو د وجه نه چې کوم دی ګران شي.
خو شا یو هفته وړاندې د تیر ګل او نه پورز د صبح زیاتره پېټرول پمپونه د پېټرول د نشوالي له وجې بند شوي وو او په خلاصو پمپونو باندې د ګاډو رکشو او موټر سایکلو لوی لوی قطارونه لیدل کېدل. ولې د هغې وروسته چې کله نه نرخونه زیات شوي دي نو زیاتره تړل شوي پمپونه اوس خلاص شوي دي. ولې د سي ان جي د نشوالي له وجې په پېټرول پمپونو اوس هم رش وي. کورنو کې د پخلي لپاره د ګیس د لوډ شډنګ له وجې خیبر پښتونخوا کې حکومت د روانې میاشتې په پیل کې سي ان جي سټېشن تر 1 جنوري تړلو اعلان کړی وو. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي.
اوہو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے L R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
له خبر نه د خبر پختونخوا په موجوده نگران کابینه کې شامل پخانی سینیټر تاج محمد افریدی مشال لیډیو ته ویلي دي چې تحریک انصاف ګوند تیر مرکزی او صوبایي حکومتونه قبایلو ته په خپلو حقونو ورکولو کې ناکامه شوي دي. نوموړي ویلي چې د اختیار لرلو باوجود دوی قبایلي سلو ته د ان اف سي ایوارډ یعنی قومي مالیاتي کمیشن 3% برخه ور نه کړه. د خیبر اوسیدونکو هم شکایت کړی چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو باوجود الته پرمختیایي کارونه نه دي شوي. خو بیا د تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې په قبایلي ضلعو کې تر ډیره پرمختیایي پروژې کړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا نگران کابینې صوبایي وزیر او پخوانی سینیټر تاج محمد افریدی د جنوري په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر مرکزی حکومت او تحلیل شوی صوبایي حکومت قبایلو سره کړې وعدې نه دي پوره کړې او د قومي مالیاتي کمیشن 3% برخه ورکولو کې پاتې راغلي.
بدقسمتي دا وګوره د تشوي حکومت اسمبلی به وخت ماته کړي هغه حکومت کما کوتایو کړه چې په مرکز کې ماغه او په صوبا کې موجود زه حیران هم چې کم د ان اف سی د پاره ورسره کردار ادا نه کړ هغه عوامو ته څه بینیفیټ ملاو نه شو. مشکل نه پیدا ویږي هغه مونږ ته در اختیار راکړي مونږ به د اواز اوچتو کې کم د ان اف سی کې پیسې د مرکز نه غوښتون کوي او مونږ ډیمانډ ته کوو پابندي به مونږ نه راتلای د الیکشن په وجوهات باندې قوانین کې وګورو ان شاء الله تعالی.
د خیبر زلی ولسی وګړي وایي چې د 15مه نی بدلون لاندې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه خو هلته داسې پرمختیایي کارونه ونه شول چې د کومو تمه کېده.
زما نوم محمد شفیع دی. مونږ تعلق غونډې علاقې سره سړکونو مسایل دي د اوبو مسایل دي او وسره چې کوم دي سکولونه کمزوري دي او مثال ډېرې غټې غټې علاقې پکې مزید د سکولونو ضرورت دی. امیدواران دي یا کسان دي چې کوم سلیکټ الیکټ شي هغو نه خو امید خامخا وي ځکه چې هغه لاړ شي مونږ نمایندګي کوي هلته په هغه سیملو کې خو بدقسمت دی دیو جن په دا علاقہ کې د مونږ خلکو لپاره هیڅ قسم داسې کار ونه شي. ان اف سی وارډ چې کوم دی مونږ حق دی هغه مونږ ته نه ملو شوی.
مو نن خو ګرم ځان دی بازار د خاخر بجلی مشکلات دي بجلی ستنه تیر شوی دي بجلی کې نشته راي کرنډ نه ور کړی سکول جوړ شوی دی خو هغه نشته راي استاد نه لري کنه چې سبق چاته خو مو شمونه تا بل د زنانو مو شمونه لپاره سکول نه ډیر زر دی سکول دی هغه کې هغه نشته مشترم کې نشته راي بلم نشته کنه.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا تحلیل شوی حکومت د خیبر ضلع نه صوبایي سملې پخوانی غړی محمد شفیق پردی وایي چې د دوی په حکومت کې ځنې صوبې قبایلي ضلعو ته د قومي مالیاتي کمیشن نه په 3% برخه ورکولو راضي نه شوي خو د دې باوجود ورته په لوی مقدار کې سالانه پرمختیایي فنډونه ورکړل شوي.
نو د مونږ بجټ چې دی د قبایلو 135 ارب ته رسیدلې او په دې کې تقریبا 70 ارب چې دی دا د کرنٹ ایکسپینډیچر وو د تنخواګانو بجټ په او 55-60 ارب روپے چې دی هغه د ترقیاتی بجټ هم رسیدلې وو. دین علاوه د ریکنسټرکشن ریهابلیټیشن فند چې دی دا 17 ارب روپے وو. هغه خلق چې د قبایلو په نوم باندې سیاست کوي هغه په حکومت کې د موجودګۍ باوجود د عمران خان هغه په نیمه بجټ یې هم را نک بلکې چې کم د مونږ تیر صوبایي حکومت الوکیشن وو د تنخواګانو د بجټ 70 ارب روپے نو پاغي کې هم 30 ارب روپے کټ لګولو.
د خیبر ضلع ولس په داسې حال کې د پرمختیایي کارونو غوښتنه کړې چې موجوده نگران صوبایي حکومت تر نو انتخاباتو پورې په پرمختیایي کارونو او د نو منصوبو په اعلان باندې بندیز لګولای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په خیبر پختونخوا کې د نفسیاتي چارو پوهان وایي چې په هیواد کې موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالات له وجې په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خیبر پختونخوا کې د ژوند اړې څانګې سره تعلق لرونکي سنس ډول باندې ذهني فشار لاندې دي. دوی خبرداري ورکړې کچره سیاسي اړیکړې او اقتصادي بحران هم داسې روان وي نو نفسیاتي ناروغانو شمېر نور هم زیاتې شي. په دې اړه تفصیل د ګل ایاز په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورستر بلی زیاتیږي. پاکستان ایسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ یا پی ایس پی د جنوری پر شپږ ویشتمه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او دې سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسائل مخې ته راځي. پی اے ایس پی ٹولنا پر نور لسوا و اتیم کال کی جوڑا شبی او پا دے کی دا ملک مشہور نفسیاتو ڈاکٹران او پوہان شامل دی. نہ نفسیاتو پوہانو دا خبردارے پا دا سال کے ورکڑے چھ پا ملک کی سیاسی اڑے گڑے دے پا دیرستو کے پا خیبر پختونخوا و پنجاب صوبوں کے اسمبلی مات شوی او نگران حکومتوں جوڑ شول. دا حکومت مخالف گن پاکستان تحریک انصاف پا ٹول ملک دا گرانے پر ضد احتجاجوں نہ کوی. ملخوا دا اقتصاد لپالوا ملک معاشی بحران سر مخامخ دے او صنعتکارانو سوداگرو او تاجرانو ہم دا گرانے پر ضد مظاہرے کڑی او حکومت اقتصادی حالت سمولو غختنی کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیر میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې لنور وختونو پرتله په هیواد کې گرانی زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال لري ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پرېوتې دي.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بے چینی اور دے سرا ذہنی صحت دونا خراب شوی دی. جس خلکو لا پتہ نشتا جس تکو خوب ختم خوبونا ختم شوی دی. ہر یو سڑے کا بیوروکریٹ دے کا دغه دے اٹول سلیپنگ پلز باندی دی غواڑی مارکیٹ کے دوائی ام نشتا اور دونا زیاد سٹریس آگلے دے. آگا کسان چکم بینکرز دی، آگا کسان چکم انڈسٹریلس دی، آگا کسان چکم دا مڈل بزنس مین دی، اوی خو بد حال دے کنا ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نو موري په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نور وختونو پرتله د دې شرف زیاتې دوه او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل ائیډیاس هوپلسنس، هوپلسنس اینڈ هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې والې دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونه زیات شوی دی. باندې خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډېر زیات او مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د ښځو د ځان وژنې په پیښو کې په دې وروستو پنځو کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وایي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څرنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په پیښور کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال ته ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره دوا نه اخلي.
زیاتره عمده کیسټل په عمر کې او بیا چې زیاتره مطلب چا مطلب دغه د وجې بیا خوب هم نه لغم نه بیا الفزولام شو برمزي پام شو بیا دا یوز کوي خو هغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي کنیا کاروبار نه راغی نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې ډیلی یو دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډېر زیات دی، کدی خپل غلط استعمال لپاره کنه نو راځي بیا دسې خو مان خو ډېر زیات دی کنه هر سړی غواړي چیسټ انجکشن او دا مرئی مرئی نو دا عزت زومارکس وغیرہ دا شي نه ډېر زیات هغه کېږي او پینډال او باقي چې بیا د نور دغه تراشي نو بیا ټول دغه سی سیټل پرامې دا شي نه یوز کېږي کنه ما ټینشن والے سره دغه سره.
پاکستان ایسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نوعیت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. د دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافاتو له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو په اړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث مباحثې یا مکالمې امکان پاتې نشي، نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال ویل چې پخوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی، ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي هغوی چېرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سروس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه. خلک عموماً دا داسې ګڼي چېرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی، نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجې نه بیا خامخا نور منډه شو جوړېدای شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی. نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چې یار ته سایکیاټرسټ لاړ شي تلاشی نو خلق ګوري کلی ون توپ دی اسره نو چا خلق د پته چې دا نورمال حالت کې مګی شي او ته سایکالوجیست هم دی شي ته خپل فیملی ډاکټر هم دی شي.
د صحت نړیوال ادارې WHO ته 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې نږدې 1 ارب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.